السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غغله ازادي رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګي د سر موضوع دا دی چې د افغانستان جمهوریت ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بې ځایه بولیا وایي چې افغان حکومت له مخالف وسلوالو ډلو سره د با عزت سولې په لټه کې دی. خو له دې هر څه وړاندې خبرونه اورو. په بهرنیو خبرونو کې راغلی چې د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسیم باجوا په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا تمرینات به د اکتوبر تر 10مې دوام وکړي. امریکایي چارواکي اوس په واشنگټن کې د تیرې شپې د ډزو په پیکه کې د څلورو ښځو د وژل کېدو خبر ورکوي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو چې محمد حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی یارک مانی د بخنی د نړیوال سازمان په خبرګون کې وایي چې له حزب اسلامي سره په شوي تفاهم لیکي د تیر یوېنی ملسیزي ټول لاس راوړنی خوندې دي. د هلمند سیمهیز چارواکي وایي د هغو قمندانانو په اړه سیړنې بشپړې کړې چې په لوی لاس ځینې سیمې وسلوالو ته پریښي دي، او په شمالي سالنګ کې طالبانو د پولیسو پر یو رینجر موټر برید کړی چې له کابله دوه پولیس او یوه مېرمن وژل شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. ارګ مڼې د بخنې د نړیوال سازمان په خبرګون کې وایي چې له حزب اسلامي سره په شوي تفاهم لیک کې د تیر یوې نیمې لسیزې ټول لاس راوړنې خوندې دي. ولسمشر د ویان یو مرسیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چېرته د توافقنامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کېږي. د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې خوندې دي.
د ارګ مڼې له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مشرې حورې مصدق د حزب اسلامي د مشر او نورو غړو لپاره د قضایي مسؤلیت موضوع د اندېښنې وړ بللې ده. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي د هغه قمندانانو په اړه څېړنې بشپړې کړې چې په لوی لاس ځینې سیمې وسلوالو ته پریښې دي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي چې د پولیسو او ملي اردو ځینو مسؤلینو او قمندانانو د دې ولایت په مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې په قصدي ډول ځینې سیمې وسلوالو ته پریښې دي.
یو نیم سل پوسټې د من پولیسو او اردو پرېښودې. من پلان درلود چې مارجا او نادلي او څلورم اوزه کې عملیات وو. بیا شمال د هلمند ته زوتا سره اکثره به ما دا ویلې د منګ هغه خوب یې داسې راغه چې ویلې ښه خوب دې لیدلی او ته منګ ځو که ته ځې دلته د لشکرګاه شاوخوا یې دښمن راته راورسوه.
خغلی حیات وی هغه کسان به ډیر ژر څارنوالۍ ته معرفي شي چې په دې موضوع کې تورن وپیژندل شي. په شمالي سالنګ کې طالبانو د پولیسو پر یو رینجر موټر برید کړی چې له کبله دوه پولیس او یو مېرمن وژل شوی دي. د خنجر نو لوسوال لطف الله عاطفي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن له غرمې مخکې د شمالي سالنګ په سیمه کې شوې او بیت کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د نوموړي په وینا د پولیسو دغه رینجر موټر له کابل څخه پلخمي ته پر لاره وو. طالبانو د برید مسؤلیت پر غاړه اخیسته وې دا یې کړی چې په دغه برید کې 15 پولیس وژل دي. خود خنجان او لسوال د طالبانو د غیدا سمنه بولی. او روسي خبر د افغانستان د مالی وزارت د جاپان او د اسیا پراختیایي بانک ترمنځ د سالنګ تونل درغولو تړون لاسلیک شو. دغه تړون لمخې به 15 میلیونه ډالر جاپان او 10 میلیونه اسیایي بانک افغان حکومت ته ورکوي، او دا 20 میلیونه ډالر به په اساسي توګه د سالنګ تونل د جوړولو په برخه کې د افغان حکومت لخوا ولګول شي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زای
کارهای تدارکاتی از این درست شده و سال 2017 جنوری سال 2017 جنبه تطبیقی از این شروع میشه، ولی اما مسائل تدارکاتی از این شروع شده.
افغانستان اروند خبرونه همدوم رول بحرانی خبرونه نوری است نوری ورندی کبی.
د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسیم باجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې دا تمرینات به د اکتوبر تر 10مې دوام وکړي. تر دې مخکې روسیې خبر ورکړی و چې د دوی اویا سرتیري پاکستان ته رسیدلي دي. دا پوځي تمرینات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو اړیکې په سیمه کې د پاکستان له سیال هند سره تودې شوې دي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د پوځي چارو څېړونکي حسن کری فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې دا تمرینات د دې څرګندوی کوي چې روسیا غواړي په جنوبی آسیا کې خپل اغیز پراخ کړي، او ښکاره ده چې دا مسله د واشنگټن او نوی ډیلی له نوی اړیکو سره ارتباط لري.
جنگی الوتکو د سوریه په حلب ښار کې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو د هوایي بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. دا د روسیې په ملاتړ د سوریې د پوځ د تهاجمي عملیاتو د پلان یوه برخه ده. د حلب ختیځ د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د ملکي دفاعي ځواک مشر امر ال سلمو نن رویترز خبري اژانس ته وویل چې په خواشنۍ سره بمباري دوام لري او اوس هم په آسمان کې الوتکې لیدل کېږي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی مشر رامی عبدالرحمن رویترز ته وویل حملې پراخې شوي او دوام لري. په داسې حال کې چې پرون د امریکا متحده ایالات او روسیه په سوریه کې د اور بندې احیا کېدو لپاره خبرو کې پاتې راغلل، جنګي الوتکو په حلب کې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو پراخه بمباري وکړه چې په ترڅ کې په لسګونو کسان ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نیویارک کې خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته وویل چې د اوربند د بیرته ټینګېدو په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. لاوروف ویلي موافقه نه ده شوې او واشنګټن یې تورن کړی چې د مخکنیو اوربندونو د موافقې درناوی نه ده کړی. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي جنګي الوتکو لږ تر لږه د حلب ښار پر دیرشو مختلفو سیمو بمباري کړې چې لږ تر لږه 28 ملکیان پکې وژل شوي او په لسګونو نور هم ژوبل دي. د عراق د تکریت ښار په شمال کې د پولیسو پر یوه پوسته د سخت دریزو په برید او موټر بم چاودنه کې 12 کسان وژل شوي دي. د عراق پولیسو او پوځي سرچینو نن وویل چې د 2015 میلادي کال د اپریل راهیسې چې تکریت له اسلامي دولت ډلې بیرته نیول شوی دا ډول حمله نه وشوي او هغه لومړنۍ حمله ده. تکریت د بغداد شمال په 150 کیلومتر کې دی. پولیسو وویل یو سخت دریزې په پوسته کې په ډزو څلور پولیسو ووژل چې وروسته په خپله د ډزو په تبادله کې ووژل شو. دوه نور سخت دریزې له پوستې 1 کیلومتره وړاندې د ښار تر پولې ورسېدل او پر چاودېدونکو موادو بار پیک اپ موټر یې والوزاوه چې په ترڅ کې 8 تنه ووژل شول او 23 نور ټپیان شول. امریکایي چارواکي اوس په واشنگتن ایالت کې د تیر شپې د ډزو په پیښه کې د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره کوي. پولیسو په لومړي سر کې د څلورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه، وروسته یې دغه شمېره درې ښودلې وه او د پیښو د ځای له پلټلو سره د مړو شمېر بیرته څلور یاد کړ. دغه پیښه تیر ماښام شاوخوا 9:30 بجې په یوه شاپنګ سنتر کې د بورلینګټن په ښارګوټي کې چې د سیاتل په شمال کې نږدې 100 کیلومتره لری پروت دی شوی د حمله کوونکی هم د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د واشنگتن ایالت د پولیسو د ګزمې ویانت مارک فرانسیس د پیښې ځای ته نږدې خبریالانو ته وویل ټول 15 قربانیان دي. درې تنه دلته د دغه مارکیټ په میسي پلورنځي کې وژل شوي. یو سړی په روغتون کې دی چې د مړینې احتمال یې ډېر زیات دی او د یوې ښځې ټپونه هم جدي نه دي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې د واشنگتن ایالت د پولیسو له قوله وویل چې د دې نښې نشته چې دغه ډزې د تروریستي عمل وګڼل شي. او له امریکا په یو بل خبر کې ویل کېږي چې د امریکا د شمالي کارولینا ایالت په چارلوټ ښار کې مظاهره کوونکي د پرلپسې څلورمې شپې لپاره واټونو ته راوتلي وو او له چارواکو یې د هغې ویډیو د خپرولو غوښتنه کوله چې پکې یو تور پوستی سړی د سپین پوستي پولیس لخوا وژل کېږي. دغه پیښې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې راپارولې دي. په لسګونو مظاهرهچیانو چې په واټونو کې روانو د دغې ویډیو د خپرولو شعارونه یې ورکول. څو ساعته مخکې د کټ سکاټ کورنۍ خپل اخیستل شوی ویډیو پرکلچ پکې ښکاری نوموړی د سپتمبر په 16 د یو پولیس افسر لخوا وژل کیږي. دغه پیښه د پولیسو لخوا د خونړیو ډزو وروستۍ سلسله ده چې په ټوله امریکا کې د خلکو غوسه راپارولې او د نژاد بېوزلي او د پولیسو د چلند په اړه نوي بحثونه راپورته کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بې ځایه وبللې.
که چېرته د توافقنامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي اندېښنې ټولې رفع کېږي.
په کوټه کې د پښتو ژبې ځینې پوهان وایي چې په پاکستان کې د پښتو کلتور او ژبه د له منځه تلو په حال کې دي.
هغه کلتورونه ژوندي پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندي ساتلې ده.
که تر پیر سره ملتیا وکړي د او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي رادیو په همدی خبرونه کې واوري. اوس هم راځو د دې خبری ټولګي د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بې ځایه وبللې او وایي چې افغان حکومت له مخالفو وسلوادو ډلو سره د باعزته سولې په لټه کې دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینه پال دا خبره نن د بشري حقونو د نړیوال سازمان د وروستي راپور په ځواب کې وکړه. دې سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د جنګ قربانیانو ته بې حرمتي او جنګي جنایتکار نوتا د معافیت فرهنګ د پیوړی کولو په معنا ده. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
جمهوری ریاست وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې په تفاهم لیک کې ملي ګټې او تیرې لاسترولنې په پام کې نیول شوی او په دې برخه کې اندېښنې او انتقادونه بې ځای دي. دا سرګندونې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په ځواب کې کیږي چې ویلي دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه جنګي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیوړی کوي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکې کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات وړاندې نه کړل، خو وی ویل چې افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو ډلو سره باعزته سوله غواړي.
که چېرته د توافقنامې متن دقیق او بشپړ ولوستل شي، اندېښنې ټولې رفع کېږي. موږ له هرې ډلې سره باعزته سوله غواړو، په دې معنا چې تېرو 15 کلونو لاسته راوړنې خوندي دي. افغانستان یو ډیموکراتیک او مشروع نظام لري. افغانستان د نورې نړۍ په څېر باندې له ټولو هغو مخالفو وسلوالو ډلو سره سوله کوي چې سولې ته غاړه ږدي، او په دغه برخه کې هیڅ ډول قانوني موانع وجود نه لري.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د تیرې پنځشنبه په ورځ لاسلیک شو، خو د تفاهم لیک په ملي او نړیواله سطح مثبت او منفي غبرګونونه هم راوپارول. په افغانستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو، سیرو او ملي شورا له دې تفاهم لیک څخه هرکلی کړی، او د امریکا په ګډون مختلفو هیوادونو هم دا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي چې ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې له تورنو جنگي جنایتکارانو څخه دی، او د ده په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک جنگي جنایتکارانو ته له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ پیوړی کوي. خود افغانستان د بشری حقوقو سازمان په دې اړه بل ډول نظر لري. د دې سازمان مشر لال ګل لال وایي چې ټولو جنگي جنایتکارانو ته باید په یو سترګه وکتل شي.
پدې تاسو سره چې زمي دوستان په دې اړوند باندې یو طرفه قضاوت کوي، او په عمومي توګه باندې چې موږ د ټولو جنایتکارانو په افغانستان کې سونه دي، باید د ټولو جنایتکارانو په وړاندې ودرېږو، د هغې محاکمې ته د کش کولو غوښتنه وکړو، او تر هغې پورې مبارزه وکړو چې دوی محکمې ته کش کاږو. تر اوسه پورې هم دغه قاتلان یا جنایتکاران چې دي په حکومت کې شتون لري.
تر دې وړاندې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلي چې د نظام ملاتړ د هیواد دفاع او د خلکو د خدمت په لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي، او حزب اسلامي د په خبره سوله له چا سره د ائتلاف او یا هم دښمنۍ لپاره نه ده کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې له حزب اسلامي سره سوله د ملي ګټو لپاره دی، او ټولو هغو وسلوالو ډلو ته چې د افغانستان اساسي قانون مني د خبرو اترو ور پرانستای دی.
درنو اوریدونکو، و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند اندېښنې بې ځای وبللې. بل خو د افغانستان ولسي جرګې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک هرکلی وکړ. د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته زموږ همکار خان محمد سین ورغلی و، او دا مهال را سره په سټوډیو کې ده. سین صاحب، نن په ولسي جرګې کې په کومو مسایلو باندې بحثونه کېدل؟
بله افغان صاحب، د ولسي جرګې ځینو غړو نن د عمومي غونډې په آزاد بحث کې وویل چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم نامې ملاتړ وکړ، یعنی دوی ټول ملاتړ وکړ. دوی هیله وښوده چې دا به په هیواد کې د نورو مخالفو ډلو د پخلاینې لپاره یو پیلامه وي. حمیدالله توخی چې د زابل ولایت استازی دی، په خپلو خبرو کې وویل
خدای ته دعا کوم چې دا سوله پایدار شي او نور هغه خلک د دولت په ځی جنگي دي ډاکټر طالب فنوم ده په بل ده جګه هم د حکمتیار صاحب سره د سولې لار زده کی او د لار ورکې
یعنی پتیر راپور کې افغان صاحب مونږ واورېدل چې دا تفاهم لیک د پنځشنبه په ورځ د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شو. د جرګې نورو غړو وویل هیله ده چې دغه تفاهم لیک د دواړو مشرانو ترمنځ یعنی د جمهور رئیس اشرف غنی او د حزب اسلامي حکمتیار د امیر ترمنځ هم ډیر ژر لاسلیک شي. همدارنګه د کندوز، زابل، لوګر او ځینو نورو جنوبي ولایتونو استازو هم دغه اقدام وستای او د خلکو او د افغانستان په ګټه وباله. دوی وویل حزب اسلامي او د حکومت یو قوي مخالفه ډله وه او دا چې نن د سولې په پروسه کې یوځای کیږي دا د افغانستان په ګټه ده. خو ځینو وکیلانو ویل په تفاهم لیک کې د حزب اسلامي غړو ته د قضایي مسؤلیت حق ورکړل شوی دی. آیا حکومت حق لري چې دا کار وکړي؟ یعنی دوی مخالفت وخود. ریحانه آزاد په دې اړه وویل
ما فکر میکنم که حق هیچ کسی نداره و اینا نمیتونن که مسئله قضایی و خصوص به تروریست های بین‌المللی، تروریست هایی که تمام مردم افغانستان را به خاک و خون کشیدن چطور میتونه که مسئله قضایی بدون چون و چرا بدید؟
خود ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې د غړو د بحثونو وروسته وویل د دې تفاهم لیک لاسلیک کیدل د افغانستان د خلکو ضرورت و او د ټول خلکو اراده هم دا و چې حزب اسلامي سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شي. د پخپل خبرو کې وویل
موافقتنامه صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به رهبری انجینر سید گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان تقاضای ملت بزرگ افغانستان بود. الحمدلله بعد از دو سال انتظاری بی صبرانه ملت بزرگ افغانستان قطعنامه به امضا رسید. در قدم اول به شما نمایندگان ملت افغانستان و برای ملت بزرگ افغانستان تبریک میگیم.
د جرګې د دې بحثونو وروسته د جرګې اکثر غړو په دې تاکید وکړ چې دواړه لوري باید د دې تفاهمنامې په موادو په صداقت او ایمانداری سره عمل وکړي.
مننه سین صاحب. درنو اوریدونکو، د افغانستان ولسي جرګې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې لیک هرکلی وکړ. خان محمد سین صاحب چې په دې اړه باندې راپور راکاوه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کابل چاپ ورسپانو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي د ترمنځ د سولې په تفاهم لیک باندې تبصرې کړې. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نن یو ورسپانو تر ډیره د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر تفاهم لیک او نتایجو مطالب او تبصرې خبرې کړې دي. ویسا په خپل سرمقاله کې لیکلی چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د توافقاتو لاسلیک خو ویلی دی چې لا هم زموږ د سیاسي بلوغ د آزمایښت شیبې پاتې دي. په سرمقاله کې راغلی چې دا یو ښه اقدام او خلک یې هرکلی کوي، خو سرمقاله لیکونکي هیله کړې چې دواړه خواوې د خپلو توافقاتو د عملي کولو په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې نورې وسلوالې ډلې هم باید سولې ته مخه کړي او د یو مناسب میکانیزم پر اساس له حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. چراغ ورسپانې هم د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په تفاهم نامې لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه دي د حزب اسلامي پر مشر او رهبرۍ تعزیرات لري کړي. په دې اړه په یو جلا مطلب کې راغلی چې له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې لاسلیک کول نورو وسلوالو مخالفانو ته د سولې څرګند پیغام رسوي. په مطلب کې د ارګمانۍ د اعلامیې له مخې راغلی چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو او نورو وسلوالو مخالفینو ته هم د خبرو اترو ور پرانستی دی. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل نننۍ غڼه کې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک موضوع ته ډیر مطالب ځانګړي کړي دي. د دې ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکل شوی چې د ولسمشر غنی او ښاغلي حکمتیار په هڅو بین الافغاني مذاکرات نتیجې ته ورسېدل. په مطلب کې د حزب اسلامي د سولې د مرکچی پلاوی د مشر محمد امین کریم له قوله ویل شوی چې د نظام لاتړ د هیواد دفاع او د خلکو د خدمت په لاره کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او د سولې د هوکړه لیک له نافذېدو سره به ګلبدین حکمتیار هم کابل ته راشي. د ورسپانې خپل سرمقاله هم د سولې موضوع ته ځانګړې کړې او ویلي دي چې وسلوال طالبان دې هم د حزب اسلامي پر لاره روان شي. سرخط ورسپانې هم په یو مطلب کې لیکلي چې بین الافغاني مذاکرات بریالي شول. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني د حزب اسلامي له مرکچی پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې تفاهم لیک د ملي ګټو لپاره دی او هیله ده چې ښاغلی حکمتیار هم ژر کابل ته راشي. په مطلب کې د ښاغلي غني له قوله راغلي چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو مخ نه اړوي. او ملي ارمان ورسپانې په خپله سرمقاله کې پوښتلي چې د حزب اسلامي تعامل به د نظام له تمامیت غوښتونکو سره څنګه وي. په سرمقاله کې راغلي که حزب اسلامي امتیاز غوښتنه ونه کړي په قومي ائتلافونو کې شامل نشي او له مدني او متعارفو لارو خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ بوزي نو ښایي چې خلک تیر هیر کړي او دا حزب په ښه او منظم ډول فعالیت ولري.
اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې امنیتي ځواکونو 150 امنیتي پوستې څنګه بې له مقاومته وسلوالو ته خوشې کړې. د هلمند چارواکي وایي د هغو قوماندانانو په اړه تحقیقات بشپړ کړي چې په مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې ګڼې سیمې بې له مقاومته وسلوالو ته خوشې کړي دي. د هلمند خلک له حکومت څخه غواړي چې دا مسله په جدي توګه وڅېړي، هغه کسان مکافات کړي چې د وسلوالو سره لاس لري او هغه سرتیري او قوماندانان وستایي چې د جګړې په مهال له ځان څخه وړتیاوې ښودلې دي. د اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس تای پر راپور کې.
اوس چې د لشکرګاه څلورم حوزه د وسلوالو په ولکه کې ده، د دوهمې او درېمې حوزې پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونه دوام لري. د هلمند والي حیات الله حیات د ځینو رازونو پرده پورته کوي، وایي هغه هیلې په اوبو له اوسېوي دي چې غوښتلې په شمالي هلمند کې د موساکلا، سنګین، کجکي، نوزاد او واشیر ولسوالیو د لاسه وتلي سیمې بیرته د روان لمریز کال په ژمي کې تر خپل ولکې لاندې راولي. ښاغلي حیات رسنیو ته وویل د پولیسو او اردو ځینو مسؤلینو او قوماندانانو په مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې په قصدي ډول سیمې پرېښودلې او جګړه په ډېرې تیزي او لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو راورسوله. حیات الله حیات که څه هم د چانوم په ډاګه نه کړ، خو د پولیسو او اردو پر یو شمېر هغو قوماندانانو شکمن دی چې خپلې 150 امنیتي پوستې بې له مقاومته وسلوالو ته پرېښودلې.
چې یو نیم سل پوستې د موږ پولیسو او اردو پرېښودې، په دې یو نیم سلو کې 8 پوستې د اردو دي او 112 پوستې د ملي پولیسو دي. من پلان درلود چې مارجا او نادلي او څلورمه حوزه کې عملیات وکړو. بیا شمال د هلمند ته ځو، تاسو اکثره به ما دا ویلې عزیزانم داسې وکنه چې ژمي ته بالاخره شمال د هلمند ته ځو. د منګه هغه خوب داسې راغه چې ویل ښه خوب دي لیدلی، ته منګه ځو که ته ځې دلته
د لشکرګاه شاوخوا دښمن راتراورسو. ولی ول که پر دې کسانو چې ډیر ژر بچرن والی ته معرفي سي په قصدي ډول د پوستو خوش کول ثابت سي، نو هر یو ته به تر شپاڼس کلونو پورې بند وټاکل سي. د تیر لمریز کال په وروستیو کې کله چې افغان ځواکونو تر سختو جګړو وروسته موساکلا او نوزاد ولسوالۍ وسلوالو ته پرېښودلې، د هلمند والی حیات الله حیات چې تازه په دنده پیل کړی و خلکو ته وویل پر نیم هلمند حکومت نه کوي او ډیر ژر به د شمالي هلمند په 15 ولسوالیو کې عملیات پیل کړي او وسلوالو ته به پاتې سوي سیمې بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. خو ډیر ژر په مارجې او نادلي کې جنګونو زور واخیستی. د نادلي لږ او د مارجې ډیرې سیمې د لشکرګاه د څلورمې حوزې باباجي په شمول د وسلوالو لاسته ولوېدلې. ویل کېږي ډېرې پوستې د نادلي په چانجیر، زرغون، شنه او ناکل آباد کلیو کې بې له دې چې مقاومت وسي وسلوالو ته پاتې سوي دي. د روان میلادي کال د اګست د میاشتې د درېمې او څلورمې نېټې د نامنیو پر مهال د هلمند په ګرمسیر او ناوي ولسوالیو کې چې د افغانستان د نږدې شپږو مرکزي ولایتونو مساحت او نفوس لري، سره له دې چې په زرګونو سرتیر پکې ځای په ځای ول، بیا هم ګڼې سیمې بې له مقاومت څخه افغان ځواکونو خوشې کړلې او وسلوالو طالبانو ته پاتې سولې. د نادلي په چانجیر کې د پولیسو یو قومندان چې پوستې د مهماتو او امکاناتو د نشتون په صورت کې د نن څخه نږدې درې میاشتې وړاندې خوشې کړي دي. د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که امکانات ورکول سوي وای د وسلوالو د پرمختګ مخه ډب کولای سول.
زموږ مشران موږ ته توجه وکړي او زموږ مشران زموږ اکمال او زموږ امکانات برابر کړي. پولیس یو ټوپک لري او یو چې درې دانې شاجور وسره لري. په دې خو هېڅ امکانات نه کېږي چې وګورې زموږ اولې قواوې دي هغه باید چې موږ ته په هغه وخت کې چې موږ راپور ورته ورکړو باید چې هغه صحنه موږ ته خلک راورسېږي او موږ ته په هغه صحنه د موږ ته کومک راورسېږي. په هغه صحنه باید چې موږ ته امکانات راورسېږي. موږ چې وګورو راپور ورته ورکړو نن ته رسېږي سبا ته رسېږي چې متقه ګرده ته ورسي او ټول پولیس چې دي هغه ټول یا شهیدان شي ټول یا اردو دي هغه شهیدان شي ځای پر ځای چې یا د وایي د خواته موږ ته کومک کښته درکو چې یا د زمینه ته پاسه موږ ته کومک درکو د یو لاري امکانات موږ ته لري نه دي.
کلیوی خو یو شمیر کومندانان او سرتیر په دې ګرم دي چې بل مقاومت یې سیمه خوشی کړی دي. نو لبل خو د هلمند پولیسو د نږدې لزر نفرست تشکیل څخه 15000 خیالي دي او کلونو کې چې سرتیر پکې وجود نه لري. او د هلمند امنیه کومندان مال پاسوال اکانور کینتوس په خبره ماشونه د هلمند څخه د کورنوي چارو تر وزارت پورې د ځینو مقاماتو او مسؤلینو جیبونو ته لویږي. د هلمند اوسیدونکي کلونه کېږي چې د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو په لیکو کې د خیالي تشکیل اداري فساد او اصلاحات په برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه کوي. د هلمند والی وایي د پوستو څخه بېله مقاومته تښتېدلو سرتیرو نه یوازې جنګ نه دی کړی بلکې عام خلک یې ځورولي دي او د هغو د وسایلو په واسطه یې ځانونه تر لشکرګاه پورې رارسولي دي.
سولر سیستم کاسه یم راخیسته دا تختا چپلک یم خپل راخیسته دغه مرشه نه دا پریکه او کله چې راځي نو په موټر کې نه ځي سامان ور سره ډیر دا د ما وتا خوين د من د اولادونه چې راځي به چارګان ته راځي طالبان دا روان دی او دا واګه په خبره ده دوه وحی تکین له دوه موټر اخلي دوه تر پس په داشته کې خوشیږي او خپل په کې نه ځان لا شرګات را رسي.
د هلمند والی وای که د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 90% د هلمند ځوانان دندې اجرا کوي نو د اردو په لزر نفرس تشکیل کې یو هم هلمندی نسته چې دغه نه انډول حالت همغږي او انګیزه لمنځه وړي ده چې لامل ځواکونه د ملیتوب په ځای په ډلو او ټپلو ویشل سوي دي. هم د خاطر دي چې سرتیری د کومندان په ځای د نامسؤولو کسانو خبره مني او د جګړې پرته پوستي خوش کوي. کدا لمړی ځل دی چې دولتي مسولین د امنیتي ځواکونو پر یو شمیر کمانډانانو تور پورې کوي چې بېله مقاومت او جنگ سیمې خوش کوي. خو د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال اکانور کینتوس به وای تر هغه چې د سیاسي دلالانو او معاملې ګرو ترڅنګ په حکومت کې دننه د یو شمیر مافیایي کړیو لاسونه لرنې سي سرتیری او کمانډانان به په هلمند کې یاد عمل ته دوام ورکوي. تاسو
وویل چې داسې مافیا دلالان سیاسي او چوبران مو مخاطر زورگویا و قدرت طلبان از فتح ولایت هلمند کم نشوه این موضوع کم نمیشه. زمانی که و مسئله کامگرهی و دیگه پا وسط هلمند کم نشوه این مداخله وجود داره هلمند را تبایی میبره.
کومندان که هم د چانو موانه خست خدا خبره ومنل چی یو شمیر کسان نیول سوی دی او ځین نور تر تعقیب لاندې دي. د ملي اردو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول د ګرمسیر ولسوالۍ د سکوت په تړاو د ملي اردو د وکندک او څو ټولوی کومندانان نیولې دي او تر دې دمه تر پلټونو لاندې دي. خو د پولیسو په برخه کې په یاد تور د نیول سوو کسانو د موقف په اړه تر ډیر معلومات نه دي ورکول سوي. که څه هم حکومت هر کله د هلمند په جګړه کې د همسا هیوادونو د مداخلې ترڅنګ د نشي توکو د قاچاقبرو د رول د دولتي مځکو د غاصبینو او د نړیوالو مافیایي کړیو د حضور دعوه کړې ده. خو په تیرو یوولسو میاشتو کې چې په هلمند کې امنیت خراب سوی دی د افغان ځواکونو لخوا په قصدي ډول د پوستو او سیمو خوش کول به څه انګیزه ولري معلومه نه ده. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورل سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دا وخت په افغانستان کې د مسپخیم ادوانی می بجې شوې. محمد حدیث پر دې استودیو ته راغلی د دې محل لن خبرونه اوربي.
ارګ مانی د بخنې د نړیوال سازمان په خبرګون کې وایي چې له حزب اسلامي سره په شوي تفاهم لیک کې د تیرې یوې نیمې لسیزې ټولې لاسته راوړنې خوندې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی به نن ماښام د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د مشرانو جرګې له غړو سره وګوري. افغانستان د مالی وزارت د جاپان او د آسیا پراختیایي بانک ترمنځ د سالنګ تونل د رغولو تړون نن لاسلیک شو. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي د هغه قمندانانو په اړه څېړنې بشپړې کړي چې په لوی لاس ځینې سیمې وسلوالو ته پرېښي دي. د پاکستان او روسیې ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال اسیم بجوا په ټویټر کې لیکلي چې دا تمرینات به د اکتوبر 13 دوام وکړي. امریکایي چارواکي اوس په واشنگټن ایالت کې د تیرې شپې د ډزو په پیخه کې د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره کوي. او د امریکا د شمالي کارلاینا ایالت په چارلوټ ښار کې مظاهره کوونکي د پرله پسې څلورو مې شپې لپاره واټون ته راوتلي وو او له چارواکو یې د هغه ویډیو د خپرولو غوښتنه کوله چې پکې یو تور پوستی سړی د سپین پوستي پولیس لخوا وژل کیږي.
د سوداګری او صنایعو خنوای چې د سارک سازمان غړي هوادونه به په افغانستان کې د دې سازمان یو څنګه پرانیزي. د دې خونی د مطبوعاتو مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې د سارک غړي هوادونو دغه څنګه به د دې سازمان سوداګرو ته په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د فرصتونو په اړه معلومات ورکوي.
دا نمائندگی به دا سوي چې په افغانستان کې سارک هوادونو تجارانو لپاره به فرصتونو په اړه معلومات وړاندې کوي او همیشه به ورسره همکاري کوي. سارک هوادونه تر
شاغلی پسرلی وایي چې په افغانستان کې د دغه ډول اقتصادي څانګو جوړول د هیواد د اقتصاد پر پیاوړتیا مثبت اغیز لري او پانګونه به هم په دې هیواد کې پیاوړې کړي. د هرات د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دغه ولایت کې سلو میرمنو ته چې د کور سرپرستی کوي د کورنیو باغچو لپاره اصلاح شوي تخمونه او کرنیز وسایل ویشل شوي دي. د دې ریاست د کرنې څانګې عامر بشیر احمد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی هدف د کرنې په برخه کې د ښځو ظرفیت لوړول او هغوی ته کارمندنه ده. شاغلی احمدی وایي چې په دې توګه به د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه شي چې سرپرستی میرمنې کوي. شاغلی احمدی وایي له دې مخکې د ګذرې غوریان او انجیل پاولسوالۍ کې هم د کرنې کوچنیو باغچو لپاره ورته مواد ویشل شوي چې ښه نتیجه ورکړې ده. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو اومده بي په دې ډول دي. یو بوجي پاکستاني اوړه 1250 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1350 افغاني. یو 50 کیلوي بوجي بره 2350 افغاني او یو 4.5 کیلوي بوجي ورجې 1550 افغاني. 14 لیټر غوړي په 1550 افغاني. نن د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پټرول تیل په 3.5 او 1 لیټر ډیزل تیل په 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 425 افغانۍ.
ل نجیبې زمانه نمنه چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي وو. دروښتم سپټمبر تیر کال په کوټه کې د پښتو د کلتور د ورځې په توګه ټاکل شوې و. پرون په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا د دې ورځې د لمانځنې په اړه سیمینار جوړ شوی و چې ویناوالو ویل په پاکستان کې د پښتو کلتور او ژبه د لمانځتلو په حال کې دي خو چې خوندي کېدو ته جدي اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د بارکوال میاخیل په راپور کې.
تیر کال چې د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې درویشتم سپتمبر د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه، نو دا ورځ په کوټه او نورو پښتني سیمو کې هم په جشنونو او اتڼونو ولمانځل شوه. خو سږ کال د کوټې د وروستۍ خونړۍ پېښې له امله یوازې د سیمینارونو او غونډو په بڼه ولمانځل شوه. د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا په رابلل شوي سیمینار کې لیکوالو او پوهانو تر ډېره په پاکستان کې د پښتنو د کلتور پالنې په څنګ کې د پښتو ژبې د خوندي کېدا خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې که ژبه مو ژوندۍ پاتې نشي نو کلتور به مو هم د مرګ شومه سي. پروفیسر محمد ایاز په دې اړه وویل:
ژبه او کلچر دا لازم او ملزوم دي، تر څو پورې ژبه موږ را برسېره کړې نه وي زموږ دا کلچر چې دی هغه ژوندی نشي پاتې کېدی. هغه کلتورونه ژوندي پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپله پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندي ساتلې ده.
د پاکستان په هغو ښارونو کې چې پښتنو پکې خپله ژبه بایللې، په کلتوري لحاظ هم له خپل قامه پرې شوي دي. لیکوال خلیل باور وایي پښتو چې په پاکستان کې د تعلیم او اقتصاد ژبه نه ده، ورځ تر بلې د اردو ژبې تر اغېز لاندې راځي او اوس یې خلک شمېر هم نه وایي.
دا وخت خو دا ژبه چې ده دا زموږ له لاسه زموږ له خولو څخه روانه ده. موږ چې دا یو دوه درې وایو دا اوس بیخي ګسره یو څوک هم نه وایي. په بازار کې وایي د دالو کیلو چې دی اوس په 250 دی، دا 250 ګسر د خلکو ښه بجې دغسې دي. 11:30 بجې شوې، یولس نیم یو څوک هم نه وایي. په کورو کې که موږ پښتو نه وایو، دا زموږ کوچنیان چې په سکول کې اردو وایي، په ګلیو په محلو کې اردو بلوچي برایي وایي، پښتو بل چا زده کوي.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د بل هر کلتور په شمول د پښتنو په کلتور کې هم د مثبتو ارزښتونو ترڅنګ داسې شیان هم شته چې تر وخت تیر دي او بدلون ته یې اړتیا ده. په سیمینار کې ویناوال وویل چې د پاکستان په سرکاري رسنیو او تعلیمي نصاب کې د نورو قومونو په شمول د پښتنو کلتور هم په منفي توګه انځور شوی دی. برکت شاه کاکړ وایي د پاکستان په فلمونو او رسنیو کې د پښتنو سپکاوی کیږي.
په ملکی میډیا باندې چې پښتون سره ډول وړاندې کیږي، د پښتنو کلچر، د پښتنو ژبه، د پښتنو ایمیج، هغه زما په خیال چې تاسو تر موږ تر زر درما ښه خبره ده. که د پاکستان ډرامې موږ وګورو، که موږ تیټرونه وګورو، که د 9 بجو سره 3 بجو چې کومې دا د پنجابي ډکشن کې چې کوم پروګرامونه دوی کوي، په دې کې په پښتنو باندې چې کومې ملنډې وهل کېږي، په دغه موږ وګورو. خدا کې لیې سې ونیسې، بیا تر دا اوس آخري فلم چې جوړ شوی دی، په دغه کې هر یو په هر فلم کې ما خپله کتلی دي، د پښتنو د سپکاوي دپاره او د خلکو د خندولو لپاره دا کردارونه دوی ایښي دي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وویل په پښتونولۍ کې چې د پښتنو کوم ارزښتونه وو، هغه پخوا د پښتنو د ژوند تیرولو یوه مثبت او ګټوره لاره وه. خو وایي اوس د سیاسي دسیسو له مخې د پښتنو مثبت ارزښتونه، ژبه او تاریخ له منځه وړل کېږي.
زموږ کلتور یو اجتماعي رنګ لرلی، په هغه کې زموږ غم، خوشحالي، د ژوند تیرېدلو طریقې دا در شامل وو. که په هغه کې همسایتوب و، د همسایه احترام و، په هغه کې پناه چاره وړل د پناه احترام و، په هغه کې که واده وي د هغه د ګرد کلي خوشحالي وله. اوس مختلف فارخونو دا کلتور ویل کېږي، که زده هم دا نشان روان دي چې زموږ کلتور، زموږ انانه، زموږ تاریخ، زموږ ژبه لما بینوري.
د بلوچستان د پوهنې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي که هر څوک په هر بڼه غواړي چې د پښتنو کلتوري ارزښتونه له منځه یوسي، مخه به یې نیول کېږي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پښتنو په کلتور یا ژبه ملنډې ووهي.
زموږ ټول وړ انساني خویونه واکدار که په یو نامه که په بل نامه څوک خرابوي، پر دې به ټینګ ولاړ یو، دا هوډ به کوو، د نن ورځې په مناسبت به کوو او دا به ساتو، دا پر مخ باندې بیایو. له هیچا سره نه په خپله بد کول غواړو، نه د چا له مذهب سره، نه د چا له رنګ سره، نه د چا له فکر سره، د ژبې په معنا له چا نفرت نه کوو. لیکن زما چې کوم شیان دي هغه ته به هیڅوک پاکارت نه ګوري.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې سندیان، بلوچستان او پنجابیان هم په کال کې یوه ورځ د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي، خو د پښتنو د کلتور ورځ لاله کوټې او شاوخوا سیمو پرته په ټول پښتني وطن کې نه لمانځل کیږي.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
در محل تاسی زمو غگل ازادی رادیو چخوری اوز هموار رسیدلی دو اونیزو پروگرامونو حقیقت صده اور پس تانده چانگه.
حقیقت صده
لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
حقیقت خدا دې درنو اوریدونکو چې د روان اکتوبر میاشتې په 14 او 15 نیټه په بروکسل کې له افغانستان سره د مالی او اقتصادي مرستو لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. خو دا هم یو حقیقت ده چې په افغانستان کې دننه د کانفرنس لپاره کله یوې خوا تیاری روانې دي، خو ورسره جوخت دا ویره هم څرګندېږي چې افغان حکومت دا مهمه موقع له لاسه ورنه کړي، او دا ځکه چې ځینې کړۍ دا ګمان کوي چې ممکن افغان حکومت ورته لازم تیاری نه وي نیولی. له همدغه اندېښنو سره د ارګمانې ته ورغلم. سو دغه اندېښنو پاړه د ولسمشر ویان هارون چخان سوري پوښتم او د حقیقت واورم، نو تاسو هم واورئ.
د افغان ولسمشر ویان ښاغلی چخان سوري صاحب خپل افغان حکومت د بروکسل د کانفرنس لپاره څه ډول یو اجنډا ترتیب کړې ده او آمادګي لري؟
د بروکسل کانفرنس د افغانستان د حکومت لپاره یو وسیله ده، هدف نه ده. دا انکشافی چارچوب سند چې جوړ شوی دی د دې ټول هغه محوریت پر دې باندې دی چې څه رقم کولای سو د افغانستان اقتصاد یو پایدار رشد ولري او څه رقم خلکو ته د کار زمینه مساعده سي او آهسته آهسته د خودکفایي خواته ولاړ سو. د دې هدف ته رسیدو لپاره څو عنصر دي. دا عنصر چې د افغانستان حکومت شناسایی کړی دی حداقل 15 دي، چې ترانزیت دی. دا ترانزیت په برخه کې موږ د خپل نړیوال همکارانو سره خبرې کوو چې آسیا کې د ترانزیتي راکړه ورکړه زیات سي او د افغانستان هغه جغرافیایي موقعیت چې دی هغه په واقعیت سره دلته ثابت سي او د آسیا زړه چورته وي هغه وسي. دوهم عنصر اساسي چې د اقتصاد لپاره موږ شناسایی کړی دی هغه تجارت دی.
بله،
د افغانستان د حکومت تعریف د تجارت څخه صادرات دي، واردات نه دي. څه رقم کولای سو خپل صادرات زیات کړو؟ څه رقم کولای سو هغه معیارونه چې په اروپایي مارکیټو کې دي پر هغه باندې تمرکز وسي تر څو موږ هغه زراعتي توکي چې دي پر هغه معیار باندې برابر وسي؟
او په دغه باندې بحث ته دوام ورکوو. تاسو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه. د بروکسل د کانفرنس یو د اجنډا مهمه مسله هم په افغانستان کې پنګونه ده. روستنۍ ارزونه چې شوې دي د افغانستان وسني شرایط د پنګونې لپاره مناسب نه دي بلل شوی، که هغه د امنیت لپاره ودی یا د سہولتونو د برابرولو په برخه کې. په دې برخه کې به څه ډول قناعت ورکړی شي افغان حکومت نړیوالو ته سواغی راشي پنګونه وکړي؟
بالکل زر اعظم، دا عنصر چې ما غوښتل تاسو یو سوزات پر درکوم پاک یو پنګونه ده.
بله،
پنګونه که مرتاسه ګورو په تیرو کې خصوصي سکتور سره ډیر کار شوی دی. په دې بخش کې د پنګونې لپاره زموږ باس بروکسل کې د همکارانو سره چې کوي هغه به دوه عمده ټکي باندې تمرکز کوي. د پنګونې لپاره ضمانت پکار دی. بین المللي ارګانونه شته چې دا ضمانت کوي، د بانک جهاني په چوکاټ کې شته او په اوپک په اروپا په دوک شته، او بلې بیمه ده، تجارتي بیمه ده چې پر هغه باندې هم موږ د دوی سره خبرې کوو، کار کوو چې سره کم کولای شو د تاجران چې دلته پنګه کوي افغانستان کې دوی هغه پنګه دلته بیمه وسي. بل عنصر یې زیربنا ده. د افغانستان حکومت په دې سند په چارچوب کې یو مشخص د زیربنا 15 کلن پلان جوړ کړی. د پلان کې هر کال تقسیم بندي شوی دی چې په هر کال کې کوم کارونه مخته ځي او بودیجه څومره ده چې ورته تخصیص سي، او بل کال به کار څومره کوي، چې یعنی زمان بندي مشخص او واقعبینانه ورته پلان د تطبیق هم جوړ شوی دی. زیربنا بخش کې زموږ غوښتنه به دا وي د همکارانو څخه چې یوازې د افغانستان په زیربنا کې پانګونه نه، همسایگان هم که چیری خپل په زیربناو کې پنګونه وکړي هغه غیر مستقیم او مستقیم د امدی ته ګټه رسي هم افغانستان. آخري بخش د کومکو جلب دی. کومکو جلب پر هغه اساس کوز موږ د منظم برنامه چې جوړ شوی ورته د تطبیقي پلان سره د هدف سره د ټول شان سره دی برکیرته. او د افغانستان دولت غوښتنه دا و دي ته چې هر کومک د افغانستان حکومت ته کیږي هغه باید په خاص شرایطو کې وسی.
نړیوالې ټولنې د دې لپاره ځینې شرایط هم ایښي دي چې په هغو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه شامله ده، د ښځو د حقوقو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کول دي، همداراز د انتخاباتو د اصلاحاتو تطبیق ده او د انتخاباتو د نیټې اعلان ده. په دې برخه کې څومره توانېدل چې دغه شرایط د بروکسل د غونډې نه مخکې آماده کړي؟
د فساد مبارزې په اړه ګامونه اخیستل شوي دي. مرکز عدلي او قضایي خپل کار شروع کړی دی. د حکومت د کار سره سم په اول ورځ کې د کابل بانک د سیاسي رئیس جمهور امضا کړی چې تحقیقات شروع شي. هغه افراد چې په مجرم او پجنو سره محکوم شو هغه بندې دي.
تاسو د کابل بانک بیلګې یاد کړئ. هم اروپایي ټولنه تر اوسه هم قانون نه ده. دا وایي چې په دې برخه کې صرف سیمبولیک ګامونه پورته شوي دي. هغه تقاضا چې دی د جدي مبارزې درلودله تر اوسه پورې کوم جدي اقدام نه ده شوی.
فکر کوم په دې بخش کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. افراد چې پیژندل شوي چې دا مجرم او بندیان دي محکوم شوي دي، پیسې تر 50% اضافه پیسې بیرته دولت ته راغلي. فکر کوم د بانکداري په تاریخ کې به دومره پیسې بیرته راغلي نه وي دولت ته. په نورو دنیا کې هم تر ځای چې موږ مطالعه لرو 400 میلیون ډالر راغلي نور به راځي. د ښځو برخ کې تاسو ویله د افغانستان حکومت متعهد دی چې د اساسي قانون پر اساس او د اسلام د دین پر اساساتو باندې ښځو ته حقوق چې ورکول سوی دی هغه ټول یاده سی ورکول سی او کومشتاس ګورو په تیر دوه کلو کې د خزو وانډ په حکومت کې تر بل هر وخت په تاریخ په افغانستان کې زیاته ده. ادي اقل نه د موین صاحبان لر مشتاس شزید څلور سفیران لرو یو والی لرو د لوی سرنوالی ماونه په تاریخ کې اول ځل یو خزو ده. د لوی سرنوالی په څلور ډیر شولایتو کې اکثره کې مقرر سوی دی اختصاصي بخت په سرنوالی کې د خزو د لپاره اختصاص کړی هغه خزو مقرر سوی دی.
اما اساسي اندې خطر د خزو په وړاندې کم تاوتریخوالی چې په هواد کې موجود دی خزو وجلی کېږي سهارایي به حاکم کېږي پزې پرې کېږي اما په عدلي او قضایي مرکزونو کې د دې دوسیو ته په سمه توګه رسیدګي نه کېږي. دا یو اساسي اندېښنه ده چې د بشر د حقوقو نړیوالو ادارو بیا بیا مطرح کړې ده. په دې برخه کې افغان حکومت داسې څه لري چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي ځکه تر اوسه پورې هم که د فرخوندې مثال ته راشو د پیښې امبلین تر اوسه پورې هم مجازات شوي نه دي.
متاسفانه مشاسف په جامع کې دا یو تریخ حقیقت دی او د دې په مقابل کې باید دولت تر څنګ ملت هم ودرېږي چې هغه حقوق چې واخلو ته اسلام ورکړی او قانون اساسي ورکړی د اقل هغه باید یاد سي. د افغانستان حکومت په دې خاطر چې دوی د سیو ته رسیدګي وسی لوی سرنوالي په چوکاټ کې مخکې هم تاسو سره څرګرشې څلور ډیر شولایتو کې مشخص خاص دفترونه جوړ کړی چې په هغه خزې مقرره سوی دي او همدارنګ په ستر محکمې کې یو خاص دیوان د اطفال او د خزو لپاره ایجاد کړی دی. نو تعهد سره کارونه عملی سوی دي. هغه اعتماد چې خلکو په خوا پر اغلی قضایي قانون ډول دی هغه بیا تل سره غلی دی. ادي اقل تاسو تر نو سو قازیان تبدیل سوی دی په لوی سرنوالی کې پرېر پراخ پیمانه اصلاحات او تغیرات راغلي چې دا نورم دوام پیدا کوي د خلکو اعتماد نورم پراخ
بیا به هم د بروکسل کې چې کوم مرسته د افغانستان سره کېږي دغه برخه ته براشو د ټوکیو او د لندن په کانفرنسونو کې هم کافی مرسته شوې. خو دغه مرسته په افغانستان کې تر ډیره خپل د نړیوالو ادارو لخوا لګول کېده. د ځل افغان حکومت نړیواله ټولنه قانع کړي شي چې دا مرسته باید په بشپړ توګه د افغان حکومت په لاس لګول شي.
دا تعهدات چې موږ لرو د نړیوالو سره خپل شرکاو سره دوه طرفه دي. یو تعهد د نړیوالو سره دا دی چې دوی بخپل هغه کومکونه د افغانستان سره کې د افغانستان د بودیجې د لارې څخه لګوي تر یو فیصدي معنی سره ورته په همدغه خاطر موږ د افغانستان چې کومکونه راځي خاص شرایط لري او ظرفیت د مصرف تم لري او حد اقل دوی خپل 50% تر 70% او 80% باندې وباس کړي دوی په څومره وخت کې د افغانستان د بودیجې څخه راوچي هم دا اوس مال چې مختص خبرو کوو د تیر تعهدات پر اساس 50% بودیجه دوی د افغانستان د دولت لار څخه تخصیص کړي.
البته نړیواله ټولنه یو دلیل وړاندې کوله چې د افغان حکومت په ادارو کې فعلاً د ظرفیت نشته چې دوی کول شي د مرسته په شفافه توګه او په سم توګه ولګول شي. تاسو په دې برخه کې نړیواله ټولنه قانع کول شي چې اوس د ظرفیتونو لور شوې دي ځکه اوس هم په بلابل وزارتونو کې لیدل کېږي چاته وزیران نشي کول خپل انکشافي بودیجه په خپل وخت سره مصرف کړي.
خاص شرایط چې مول چې باید پر افغانستان پر حکومت پرېښول شي د کومکو دغه د ظرفیت او سره پکتنو باید د شرایط پرېښول شي تر څو د اداراتو ظرفیت ولرسي او مصرف وسی کچيري بودیجه لرنه سي د دولت لري مصرف نسي ظرفیت نه لري خپل دا باید د ماشين ته د پیسې راستو شو د ماشين په حرکت راسي او مختل ورسي او په تیرو کې کوم مختص یو ګورو د افغانستان حکومت په اکثر وزارتو کې هغه اصلاحي پروګرامونه چلوري اصلاحات ترسره شوی دي او کولای شي چې بودیجه په هغه موثر ډول مصرف کې
چې خنصوري سره البته یو څه شرایط چې د نړیوال ټولنې لخوا په رسمي توګه اعلان شوی د درسنګ په غیر رسمي توګه دا ویل کېږي چې د اروپایي هیوادونو مشران افغان حکومت اړباسي چې هغه غیر قانوني مهاجرین چې اروپا ته تللی دي باید بیرته اومني. تاته داسې شرط یې خېده چې افغان حکومت د دې منلو ته تیار نشي نو دوی حاضر نه دي چې د بروکسل په کانفرنس کې خپل مرستې اعلان کړي. داسې څه موجود دي
مخکې تر دوه کلو مشخص شاید د اقل په هفته کې دوه درې پرواز راتله د انګلستان څخه خصوصا د نورې وادو سم چې ماجد نه پرته افغانستان ته راوړل. دا افغانستان حکومت په تیر دوه کلو کې پات کړ. افغانستان د حکومت په اسونه چې دوی سره دي همدغه دي چې هر هغه شخص چې هلته تقاضا د پناهندگی ورکړي ده د هغه حکومت نو پر اساس پات صحیح چلند سره ترڅو هغه ټول رسمي او حقوقي مرحله دوی ته کې یا بعد هغه محاکم ده دوی دا هر فیصله چې وکړه هغه به د منلو ور و ټول ته وسټول خپل قوانين لري. نو په دې بحث کې مشکلات نه لرو او دا به د بروکسل په کانفرنس کې یو عمده موضوع نه وي. د بروکسل د کانفرنس وروسته او د بروکسل د کانفرنس په څنډه کې به د مهاجرت موضوع باندې بحث کیږي. خو
د افغانستان یعنی ستاسو هدف دا ده چې دغه مسله به د بروکسل د کانفرنس اجنډا متاثر نه کی.
د افغانستان د حکومت په تیر میاشت کې خپل د شرکاو سره کوشش هم دغه او دته مشر رسیدلی او دا سره سره ودلل چې د ماجرات موضوع به د برکسل پر اجنډا باندې تاثیر نه لري، بلې هغه شان چې موږ ودی سره خبر کړی ټول باندې قناعت لري.
د ولسمشر اشرف غنی وایان هارون چی خان سوری چې د برکسل د کانفرنس لپاره د حکومت د تیاریو په اړه معلومات ورکړل. دا چې د حکومت تیاری څومره مؤثره ثابت دی شي، د هغه حقیقت دی چې د برکسل د کانفرنس لپاره پای ته رسیدو وروسته به څرګند شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه.
درنو اوریدونکو سلام، په دې تاندې څنګه کې دا یو داسې ځوان پاړه خبرې کوو چې په کم عمر کې ډیر څه زده کړي او ډیر کارونه یې کړي. که د خپرونې تر پای را سره ملتیا وکړئ، دا دې ځوان له ډیرو کمالونو به خبر شي.
پتول علمو باندې تحقیقات وکړم او خپل هیواد ته علمي کار وکړم.
دا ځوان چې تاسو مخکې غږ واورید محمد ادریس احمدی نومیږي. ادریس په 1902 کال کې زیږیدلی. کله چې عمر د ښوونځي شو نو د تاجور سلطانی ښوونځي ته ورغی. هلته یې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړې. وروسته بیا د عبدالغفور احمدی لیسې ته لاړ. ادریس په خپلو درسونو کې دومره لایق و چې دی کله په لسم ټولګي کې وو، د یولسم او دولسمو ټولګیو زده کوونکو ته به یې درس ورکاوه. هماغه و چې په ښوونځي کې د نابغه په نوم مشهور شو. ادریس دا مهال د طب پوهنځي محصل دی او تر څنګ یې په یو شمېر کورسونو کې تدریس هم کوي. ادریس وایي کله چې په ښوونځي کې وو، دا فکر ورسره و چې علمي کارونه وکړي او لاسته راوړنې ولري.
له همدغه وخت څخه زه په دې سوچ کوم چې په ټول علمو باندې تحقیقات وکړم او له دې لار څخه زه کولی شم چې خپل هیواد ته علمي کار وکړم یا لاسته راوړنې ولرم. له دې څخه زه په مکتب دورو کې کانفرنسونه لرو په ټول علومو باندې او زه له ماشومتوب څخه زما دا زیر علاقه دی چې زه په علومو باندې کار وکړم.
په نړۍ کې هیڅ کار ناممکن نه ګڼل کیږي. ادریس احمدی هم وایي انسان هر څه چې وغواړي ترلاسه کولی شي، خو په دې شرط چې هڅې وکړي او له خپل کار سره علاقه ولري.
او یو خو دا و چې زما شوق علاقه پکې کې و او بل هلې ځلې هم دل رول لري پکې، او زه خپله په دې باور یم چې انسان کولی شي چې هر څه چې وغواړي ترلاسه لوړي. له همدې کبله زموږ د مغز دا ډېر ظرفیت لري او دا کولی شي چې حتی بلیون کتابونه پکې حفظ کړي.
په ژوند کې یوه مهمه خبره دا ده چې هر انسان په ځان باور ولري او دا باور ورځ تر بلې قوي کړي. د بیلګې په ډول هر زده کوونکی کولی شي په ځي کې د ادریس احمدی په څیر تکړه شي، خو شرط دا دی چې دوی ځان ته د زده کړو یو مناسبه طریقه جوړ کړي او ډیره هڅه وکړي.
له هر څه څخه مخکې اعتماد به نفس ډیر مهم ده. چې یو شخص باید اعتماد به نفس ولري او بل ور باندې دا به پوښي چې د هغې مغز چې ده د کمپیوټر څخه ډیر قوي ده. یو کمپیوټر مثلا 1000 GB هاردیسک لري، مګر د انسان د مغز جی بی یا هاردیسک حافظه چې ده میلیونها او تریلیونو کتاب څخه ډیر ده. دوی باید یو سیستم خپل ځان جوړ کړي، کوشش وکړي چې د ریاضي څخه ریاضي ته علمي څخه پراکټیک راولي، او کله چې دوی په پراکټیک ولید دوی کولی شي چې علاقه وربند پدې شي، او کله چې علاقه وربند پدې شي دوی کولی شي چې په دې اساني په دې مضمون کې خپل مهارت زیات کړي.
مخکې مو وویل چې ادریس په ښوونځي کې د نابغه په نوم مشهور و. خدای وایي دا لقب ورته ډیر مهم نه دی. د دې یوازینی هیله دا ده چې پرمختګ وکړي او نورو هیوادوالو ته خیر ورسیږي.
دا کلمه مهمه نه ده چې ما خپل ځان نابغه وایم او چیرته یو شخص ما ته نابغه وایي زه به ورباندې خوښ شم. زه غواړم چې خپل هیواد ته عملي لاسته راوړنې ولرم. زه غواړم چې په رقابت په نړیوال رقابتونو څخه، علمي رقابتونو څخه اشتراک وکړم، لکه یوروپ څخه او داسې نور هیوادونو څخه، او دا ماه پوری چې دا ډیره مهمه ده، دا چې زما له کارونو څخه، زما له فعالیتونو څخه، له نور هموطنانو هیوادوالو څخه مرسته وشي او له نور څخه زما د فعالیتونو څخه ګټه اخلي.
د انسان ذهن چې څنګه وروزل شي هماغسې تمایلات خپلوي. د بیلګې په ډول که یو څوک له ماشومتوبه له کتاب سره رالوی شي، له هغه سره درسونو ته تمایل ډیر وي. که څوک له ماشومتوبه لوبې کوي هغه بیا په لوبو مین وي. خو ادریس بیا کوم داسې مهارت درلود چې په خپلو درسونو کې دومره لایق و؟
دا هم دا لکه یو ورزش ده. ورزشکار مثلا کولی شي چې ډیر ښه فعالیت وکړي، دا اره لري په تمرین باندې. کله چې یو انسان په علمي شیبو کې تمرین زیات ولري او په خپل ځان باندې هلې ځلې وکړي او کوښښ او زیار وباسي، دوی کولی شي چې خپل علمی ظرفیت ارتقا وکړي. ناکام خلق مثلا انشتاین لرو، مونږ نیوتن دی، لاپلاس دی، ماکسویل دا، دا چې په اولې ژبه کې دوی داسې سوچ کړي په خپل ځان باندې چې دوی تنبلان دي، مګر اوس په نړیوال سطح کې نابغه دي. یعنی دا مهمه نه ده، مهم دا ده چې انسان ورباندې هلې ځلې وکړي.
ادریس وایي علم او زده کړه حد نه لري. هر انسان چې هلې ځلې او فعالیتونه وکړي هغه کامیاب دی.
سختن تعالی جل جلاله په بقره شریف کې قرآن کریم کې ویل دی چې مونږ انسان ته هر څه د هستی راس ورباندې زده کړی ده. له دې کبله مونږ داسې نه شي کولی چې وایو چې نبوغي سطحه یو لمه ده، حد لري. دا حد نه لري، دا الرلی په تمرین باندې، په تمرکز باندې، په فعالیتونو باندې چې هماغه خلک تر کوم حده پورې کولی شي چې فعالیت وکړي.
ادریس احمدی لیکوال هم ده. د ډیر کتابونه د خوانځیو د زده کوونکو لپاره لیکلي، خو نور کتابونه هم ورسره شته چې لا چاپ شوي نه دي.
ساینسي برخو کې د اجتماعیت برخو ده، په کانکور برخو ده، سوال جواب ده، او به له دې څخه دوه کتاب مې ده. یو د سرتاج تاریخ په نومه او بل مې غروب سرخ په نامه، چې پکې تقریبا 10,000 کتاب شامل دي. او نور کتابونه به مې تعریف کړی یم چې تر اوسه پورې چاپ نه دي شوي دي.
احمدی د نویني په نوم یوه نوې ژبه هم رامنځته کړې ده. په دغه ژبه کې چې ډېر سمبولونه دي، په علمي کارونو کې به ترې استفاده کیږي.
نوینی ژبه چې دا د دې اصول، د دې ګرامر څخه، د دې ګرامر ډیر قوي ده. دا 300 سمبول لري. دا چې 300 سمبول لري، دا په دې کې دا داسې یو مهارت شته ده چې ډیر الف دی، ډیر بی ده، دی او دا یو لهجه هم لري خپل ځان پورې. مثلا زه وایم چې ای هارو موږ رحسن د فایز ویلست. دا داسې ده چې زه اوس به ویل چې اوریدونکو سلام علیکم. ژبه اکتسابي ده. اکتسابي په دې معنی چې موږ خپل ځان څخه کولی شو چې یو ژبه جوړ کړو، مګر په قوانینو باندې، په سمبولو باندې، په یو سود باندې، په لهجې باندې، چې مخکې له دې څخه موږ ورباندې یو قانون جوړ کړو. په دې باندې پوهیږم چې دا ژبه په نړۍ کې دومره مسمر تمام کیږي نه. له همدې څخه زه د دې ژبه کولی شم چې ډېر استفاده ګان وکړي، لکه په سمبولونو باندې، لکه په ریاضت او فزیک باندې نور سمبولونه په مې جوړ کړي.
دا نړۍ کامیاب خلک تل فکر کوي چې څنګه ښه کارونه وکړي، په دې ډول چې هیڅوک هم د مخالفت لپاره بهانه پیدا نه کړي. هر انسان باید دا زده کړي چې د ټولو ښېګڼه وغواړي، نه دا چې یوازې د خپل ځان غم ورسره وي. لا ادریس سره هم یوازې د ځان غم نه دی، هغه وایي غواړي چې ډېر نور ځوانان هم د ځان په څیر وروزي.
یو خو دا مسله د کتابونه ده، او بل مو زه د کورس د کانکور استاد یم، د ریاضي او فزیک کیمیا اساسات استاد یم، او بل د تیوی پانتون استاد یم. او زه له استاذی لار څخه زه غواړم چې ور باندې خدمت وکړم، او ځوانان کولای شي چې تر کوم حد پورې چې زما واسطه دی زه د دوی په خدمت کې تیار یم.
هر انسان د کامیابی مزل کچ کولای شي، خو چې خپل پټ استعداد وپیژني او په هماغه برخه کې خواري وکړي. ځوانان کولای شي له ټولو هغو شیانو څخه ګټه واخلي چې ورسره دي. لومړی باید معلوم کړي او بیا سمه استفاده ترې وکړي.
دا داسې ده چې ټول خلک په یو برخه کې استعداد لري. دوی مخکې له دې چې غواړي زده کړې وکړي او فعالیت وکړي، دوی خپل ځان سره سوچ وکړي چې زما استعداد په کوم شیبه کې ده، او زما علاقه په کوم شیبه کې ده. ټول انسانان په یو رشته کې، په یو بخش کې یا په بل بخش کې مهارت، استعداد لري. بې له دې څخه دوی یو سیستم خپل ځان څخه جوړ کړي، دا یو هدف جوړ کړي. کله چې مونږ هدف ولرو، کله چې مونږ هدف ته نوکړو، له دې هدف څخه زمونږ په ځان کې، زمونږ په وجود کې شوق پیدا کیږي، او دا شوق کولی شي چې درس به مې جذب وکړو. ډېر مهمه ده دا چې تمرکز ډېر رول لري. مثلا یو خلک ده، یو شخص ده چې دا مطالعه کوي مگر فکر په مطالعه کې نه دی یعنی په دې معنی چې دوی درس نه شي کولای چې جذب وکړي.
ادریس احمدی له نورو ځوانانو غواړي چې تعلیم، سپورت او د نورو مهارتونو زده کولو ته ملا وتړي او دومره هڅې وکړي چې یوه ورځ خپلوان او وطنوال پرې وویاړي.
زه ځوانانو څخه، همزول څخه، ټول څخه، خصوصا د جوان قشر څخه غواړم چې دوی په ورزش څخه، په علومو، په مهارتونو دوی خپل استعداد رشد ورکوي او ډېر هلې ځلې وکړي خپل ځان باندې، او همچنان دوی په دې سوچ کې وي چې په افغانستان کې نړیوال او منطقي سطحو کې افتخار برولي او زموږ هیواد له نورو هیوادونو څخه عقب مانده دی، یعنی په دې معنا ضعیف ده، او موږ باید په دې سوچ وو چې له خپل هیواد څخه په مدرن علومو څخه برابر معیار او عیار وکړو تر څو چې موږ کولای شو چې خپل خاورې ته خدمت وکړو.
په اوسنۍ رقابتي نړۍ کې که غواړئ چې ښه او باکیفیته ژوند وکړئ باید لایق اوسئ. څومره مو چې د پوهې او معلوماتو کچه لوړیږي هغومره اسانه او آرامه ژوند کولای شئ. په همدې خاطر باید خپل ځان او صلاحیتونه وپیژنئ، په وخت پریکړه وکړئ، غلطي مو تکرار نه کړئ، نوښتګر او روښانه فکر اوسئ او هر ورځ مطالعه وکړئ. خوګوریدونکو د تاندې څنګه محمدوم روا دا او د ازادۍ رادیو نور خبرونه هم پدې پتاو ریدلای شي pa.azadiradio.com او کا فیسبوک ته لاسرسي لري پدې پته هم خپل نظرونه را لګلای شي facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څنګه مو الله مل شه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.